سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو، د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستې وي، له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسېدو تر وخته رواني، ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه، چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي. په څه باندې څلور لکه افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه راستانه شوي، د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته سلنه یې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو د ساحې په اتو نویو څاګانو کې د تیلو د استخراج چارې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په برخه کې دقیق معلومات نشته، او ویل کېږي د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند شپږمه ورځ ده، او تمه ده چې دوه ځلې نور به هم حماس اسرائیلي ارغمل او اسرائیل به فلسطیني بندیان خوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو د برید پر مهال څه باندې 1200 کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا اتیا یرغمل شوي کسان د حماس لخوا خوشي شول، خو لا هم حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 130 کسان ساتلي دي. اسرائیلو هم یو شمیر فلسطیني بندیان خوشي کړي، خو دا یې هم ویلي چې که څرګند شي چې حماس د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي، نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. اسرائیلی چارواکي په غزا کې د ملکی تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس ډله بولي، خو د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې لږ تر لږه 15,000 کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد د شمال ختیځې سیمې سومي پر سریدینا کلي د روسیې توغندوی حملو درې کسان وژلي دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل په وژل شویو کې یوه 9 کلنه ماشومه چې له خپل پلار سره په موټر کې وه هم شامله ده. د چارواکو په وینا په دې حمله کې د استوګنې 15 کورونه ویجاړ شوي. د سومي د څارنوالۍ دفتر ویلي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې آیا روسیې د دې حملې په وسیله د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي که نه. لبلې خوا د دنپرو پتروفسک سیمې والي سرهی لیساک ویلي دي چې په جنوبي نیکوپول ښار کې هم د روسیې په یو بله حمله کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ لګېدلې ده. او په ابوظبي کې د لس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کان لوبډلې 138 منډې او په ځواب کې نیویارک لوبډلې چې رحمان الله ګوربز هم په کې لوبېده یوازې 96 منډې وکړې. په دوهمه لوبه کې نارترن واریرز لوبډلې چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځی او عظمت الله عمرزی هم په کې لوبېږي، سیالې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په سیاله سمپ آرمی لوبډله کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، قیس احمد او کریم جنت لوبېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لاندې خبري برخه ته خرغلست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور لاره د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په فکر کې ونه وسی. ښاغلی کرزی د خبره د جاپان له یو خبري اژانس سره مبارکه کړې ده چې پا پرون خبره شو. لبلې خو د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفین پکې راټول شوي وو، تر ډیره د طالبانو د حکومت پر ضد له توندو څرګندونو سره پای ته ورسېده. صفي الله ستانک صاحب د موضوع نور تفصیل اوروي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له پاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري اژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خبره شوه، ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې دی او کم بهر وتلی، له ډېر وخت وروسته له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله ده هم خبره کړې چې موږ نور په دې هیواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه دا هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، او د ده په خبره دا د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو یې ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمېر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسېده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و، څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملی وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې، که د سیاسي عملیاتو په لارې، که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه، نو زموږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالی کېږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی، په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره ازمویل شوې څیرې پکې ټولیږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیت قمانداني ویاند هم دی، ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي، خو د ده په خبره افغانستان کې د وینو تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتي غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسي نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په هلمند کې د جګړو له کبله ویجاړ شوي روغتیایي مرکزونه جوړوي. یونیسف وایي د جګړو له کبله په دې ولایت کې ګڼ روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او د سیمې خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا تر اوسه د شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونو د ترمیم چارې روانې دي.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند چې د تیری شلکلین جګړې پر مهال زیات ځپل سوی او په ګڼ شمیر عامه تاسیسات تخریب سوی، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړي کوم چې د تیری شلکلین جګړې پر مهال زیانمن سوي وو. یونیسف یاد پروژا د غلطه په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وایې هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څو ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالي مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت یې د یونیسف د ادارې لخوا ورکول سوی. پدغه ولایت کې د روغتیا پر مختګ موسسي ولایتي مسول ډاکټر یار محمد همدرد ویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
موږ د وایچ پی موسې د مرکزی دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د دې ترڅنګ د عامې روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوي محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمېر نور روغتیایي مرکزونه یې هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمېر نور یې لا هم تر کار لاندې دي.
او داسې نور کلینیکونه هم ډېر اوس هغه تخریب شوي دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوي دي، هغه هم افتتاح ته آمده دي. د لنډو ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر نور عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکي خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بل خو د هلمند اوسیدونکي هم خوشاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکټران ورته په دنده وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دیوای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته خو خوای د دې درملنه په شتوګه په شکینه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران غیر مسلکي دي او درمل په شکی شتون نه لري.
مخکې کلینیک ډېر ویجاړ و، وران و، در په در و، الحمدلله اوس هر یو ترتیب یې ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډېر خوندور جوړ شوی دی، نو انشاءالله موږ دغه غواړو چې د 4 ساعته دپاره هم کار برابر شي، نو بیا به تر دغه لا خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم دلی دی د شار خلکو ټول تملمیږي چې دی غیر مسلکي کسانان ستا چې زکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چا تملمیږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وژلي هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثر اوسیدونکو د ټیټ اقتصاد له وجې خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تګ توانایي نه لري او د خپل درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي، خو دوی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په کونړ کې په شاقه کارونو بخت ماشومان وایي د هرې ورځې په تیریدو سره د کارګرو ماشومانو شمیر زیاتیږي او کارونه یې پر نشت حساب دي. د دوی په وینا د بیروزګارو کسانو د شمیر زیاتوالی او د کار د نشتوالي له کبله دوی نشي کولی چې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد ته هر سهار له کرهالې، دمکلی، تیشي، نواباد، شګۍ او له یو شمېر نږدې پرتو ولسوالیو څخه په لسګونو ماشومان د شاقه کارونو ترسره کولو او خپل کورنیو ته د نفقې ګټلو په خاطر راځي. خو دوی وایي د پخوا په پرتله د یادو خواریکښو ماشومانو شمېر زیات شوی او مزدوري کمه شوې ده. د اسداباد په مرکزي څلورلارې یعنی د شهیدانو چوک کې یو شمېر کوچنیان پولولاسی کراچیو سره په دې تم ولاړ دي چې څوک په ورته د مزدوري غږ وکړي. د بلاړو ماشومانو په منځ کې یو هم 12 کلن نعمت الله دیبای په لاسي کراچۍ کې د خلکو سوداګانی او مالونه له یو ځای بل ته انتقالوي. په وینا یې چې کار یې سخت او ګټه یې کمه ده.
کار نه سخت دی، دغه د کدار مدار راډکه ورځې اتیا 500 صدقه کېږي، هیڅ شی نه کېږي، بس کور کړی چار
نه کلن اجاز احمد بیبای په کوچنی ځان په بازار کې پلاستیکونه، بوتلې او نور شیان راټولوي او به پلوري.
سر وخت راوځي یخنی ده نه ګټ کوټ می څوک مشته بازونه او کاشن می بوتلې لا شیان راټولوي.
ټول خاریکه خو په شاقه کارونو بخت ماشومان هم دا یو هیله لري چې زده کړې وکړي او له دغه شاقه کارونو خلاص شي. خو په وینا چې د یا ترمان پوره کېدو مخه یې غربت او بېکسۍ نیولې ده. رومان
مخبه مکتب او سینما او مکتب عمران غریب نه پدل اینو مکتب لذی و زم کړه ما له شو ما غریب نه زم دل
دوی وای کله چیخ پل همزول او ملګری په پاکو جامو کې خونځي او تا د تک پر محل ویني سخت زوريږي دغه ماشومان له وسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو له سختو اقتصادي حالاتو او شاکا کارونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي په جنگونو بمباری او چاودنو او دې ته ورته نورو پیښو کې د وژل شوو او معلولو شویو کورنیو ته یې میاشتني معاشونه مقرر کړي او د وخت په پوره کېدو ورکول کیږي. په کونړ کې هغه په سلګونو یتیم بې سرپرسته او غریب ماشومان چې د کورنیو د ګټې وټې او نفقې پیدا کولو درانه پیټي پر کیو وجودونو بار دی په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې تیرو شل کلنو او له هغه وړاندې جنگونو له ډېرې کورنۍ د سره او ګټې سرونه اخستي او دغه کورنۍ نن سبا د کمزور اقتصاد له امله کړاوونه ګالي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شلباریم شی چاری
چرتایل دراسا تم قادر پسی وګورا
په پېښور کې کډوال هنرمندان له افغان طالبانو یو غشتنه لري د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو لیوینه بیٹولنی خبر کو
لیک مون سره رائټران هم دي شاعران هم دي تبلا نواز هم شته لیک مون سره رباب والا هم شته لیک مون سیتار والا هم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارو نوټ هم ورولو. لندن کې لمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخېدلایم.
د وطن او د تیرې زمانی ارمان زمونږ د شعر موضوع ده په حقیقت کې.
یو شمیر نوی پښتو کتابونه تازه چاپ شوي دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغېزې او شعر پوهنه د عزت او زخت اسلام د تمدن تاریخ د افغانستان معاصر تاریخ
د دې سربېره به مو په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو کتابونو له چاپه هم خبر کړو او د یو نوي کتاب د مخکتنې غونډې ته مو ورغلو. یو شمیر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي له طالبان غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو په موسیقي بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده، خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مې ایستلی، کله غریب ګندنه خرڅې او کله پالک خرڅې. تر ټولو ډیر زیات خپه د خپلو الوادونو ته یم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغاړی خوشحال تاجوی 18 کاله د افغان ولس روح او روان په اصیل افغانی موسیقي خړوب کړی، خو په خبره نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته نپریږدي په خپل رواني د منی باد لګیدلې دی. خوشحال تاج ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلار یې ګزارن وهلی او مشر ورور یې د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
زما پلار جان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشر ورور د سرطان په ناروغۍ اخته دی. چې سندر ویل راته بند شو سب کار زمينه خو ما ته برابر شي کنه، چې تر څو دغه خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نوموړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، محفلونو ته تلو، له ټلویزیونونو څخه د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته، خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي بنده کړي، دای او کو کورنۍ یې یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغاړی نقیب الله شوقي هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو په خبره د اړتیا وړ لومړنیو توکو اخیستلو ته هم حیران دی.
وړو خو داسې شی نه غه ګیس هم نشته، د ترکاري وړو چې په خو لرګي مین ختم دی چې په خدای کې دولس کسه پامل مې دی کور کې شپږ مې لورګانې دي دوه مې ښځې دي درې مې زامن دي خورجانې.
طالبان وایي موسیقي په اسلام کې حرامه ده او څوک چې غږوي یو غیر اسلامي عمل ترسره کوي. پاکستان ته یو شمېر کړه شوی افغان سندرغاړي وایي چې دوی په کډوالۍ کې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ضیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوی، په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
څوم غټلې هغه پیسې مې سره هم پخېټه وخوړې، درې اولادونه مې مریضان دي، تلسیمه دي وینه کموي، دا هغوی مصرفونه پوره کول د ازما د وس کار نه و. یو پیغام رسوونکي خلک یو، د ورورولۍ، د سولې، د خوشحالۍ، د مینې، د محبت. نو دا وختونه لرم چې یوازې زه نه یم، زما په شمول داسې ډېر هنرمندان چې څوک تبله غږوي، څوک رباب غږوونکی دی، څوک کیبورډ غږوونکی، څوک سکسفون غږوي، بچي وطن کې پاتې. نو که دوی ته اجازه ورکړي نو دا به ډېره ښه وي.
زیا سهار زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته، هغوی هنرمند او موسیقي ته ډیر په درنه ګوري، خو موږ خپل هیواده په دې ګناه چې سندرغاړیو کډوالۍ ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیا له ټولو هنرمندانو چې له هیواده بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې ښه دی غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
مرسته ښه ده، هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي، کنسرتونه ورکوي، په هغو باندې هم غږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د هنرمندانو عاید له همدې هنر څخه و چې طالبانو ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هیواد څخه بهر په هر کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي، خو په خبره یې تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالت به همداسې له ګڼو سختیو سره مل وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې طالبان او حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چې دا حالت همداسې وغځيږي نه یوازې ده چې د هنرمندانو ستونزې نه هواريږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوری نظام سقوط وکړ، د طالبانو حکومت د موسیقي اورول او اوریدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنې وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې د دوی په هنر لګېدلي بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه تفصیل یو راپور در سره شریک کړم، پېښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو دې ښار ته مخه کړې ده. په پېښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنر کدې په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبري کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګارۍ، غربت او یو شمیر نورو ستونزو سره مخ دي، او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یوه کوټلې تګلاره جوړه کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال دوائی
لیک موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، ما خو تاسو وی دي کوم سره تبلا نواز هم شته، لیک موږ سره رباب والم شته، لیک موږ ستار والم شته، لیک موږ سره اورکوټ آرټستان چې کوم دي هغه هم شته. موږ مطلب لري فنون لطیفه سره چې کم غبي ریلیټډ کسان وي هغه سره شامل دي. پښه مونږه دا نشتر حال ورته دا مونږه غلي په دې نړۍ کې مونږ لیکلي چې مونږ دا څه ځای په کار دی لکه هنر کدی غونته چې الته هر مازیګر دلته خو نور انټرټینمنټ شته نه چې دا فنکاران راغونډېږي خپلو کې څه مسولې وي څه ډسکشن نو دا زموږ پلان کې شته او زما خیال دی تاسو به زموږ پریس ریلیز هم ګورئ.
د یاد تنظیم جنرال سیکرتري شازی محالم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنرکدې په نوم په پېښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي. د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمندې فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چدل ته زمنګ د آرټیسټانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کوم ضرورت دی نو که اشاره باندې وي د دې ډیر کسان داسي د خپل کورونه نشته زمنګ دا کوشش چې راغی د پرده سم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره مونږ خبرو کو چې داغی د پاره یو مونږ ته یو زم لغه کی چې اغی د پاره مونږ لګیو سټرګل کو کنه مونږ سومره چې فاونډیشن والی چې مونږ آرټیسټانو یو خپل کالونی وي او داغی نه علاوه مونږ وای چې کوم داسي ډاکټران دی یا دغی چې انکم دیونو کې زمنګ جان پہچان دی سو اغی صاحب سره مونږ داغی سره روزی کیږي چې زمنګ د آرټیسټانو تاسو یو رس فری کې چې اغی لکم اس کم مونږ هغه مفت علاج حکولی شو کنه.
په خبری کانفرنس کې دوی په نشترال پېښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستورې را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونډه کې خپل را روانه تګلاره اعلانوي.
په پېښور کې د سیمه ییزو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده. له وی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو په اړه واوري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
سندریز بانډارونه ولې پکې شوې دي؟ په دې بانډارونو کې بیا هغه هاي هوي او مستي څنګه راتلی شي؟ دا بانډارونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول. کله به دا بانډارونه چمبو چغکو او حتی تالونو او کاسو پسې مست کړل. نن سبا دا میلې سړې شوې دي. په دې راپور کې سره اورو.
د افغاني کلتور د ډېرې نورو دودونو ترڅنګ یو دود بانډار دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه ښاري سیمو کې هم رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه یې په دیني مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میلمستونونو کې هم بانډارونه کېږي. په دغه بانډارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بانډاري سندرې بلل کېږي. خو د دې ترڅنګ له نړ چې غږ شپنګونو دریا او تال سره پخواني نکلونه هم اچول کېږي. که څه هم چې بنډارونه د یوې وروسته پاتې ټولنې دود بلل کېږي، خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بنډار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتله کوي.
پخوا په دې پښتني سیمو کې زه په خپله په داسې بانډارو کې ما برخه اخیستلې چې په هغوی کې به طالبانو سندرې ویلې. دغه طالبانو په خپله دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپله له تال سره او له دغه شي سره به دغه سندرې ویلې هم. د دې بانډارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک به چې به کله کله د ژوند له چارو ستړي وو په اونۍ کې یا په میاشت کې به دغسې بانډارونه جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح یوه وسیله وه. ځکه چې په دغو سیمو کې لکه په نورو نړۍ کې چې کنسرتونه کېږي، د موسیقي پروګرامونه جوړېږي یا نور د تفریح ځایونه، یاغه دغه په دغو سیمو کې نه وو، نو دغه بانډارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډېر لوی وسیله وه. خو اوس چې دغه بانډارونه ختم شوي دي، زموږ په سیمو کې ډېر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی او له موسیقي سره چې هغه کوم مینه وه، په هغه کچه هغه مینه مو اوس نه ده پاته.
بابا مرد
را سگه که بارکوال میخیل په بندارونو کې یوازې سندرې او شعرونه ویل دود بولي، خو د کوزې پښتونخوا شاعر، لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیری نورو شیانو یادونه هم کوي.
بانډار چې و هغه زموږ پښتني کلتور او هر ځای چې به چیرې چې به یو ډیره وه، چیرې چې به یو مجلس کېدی، چیرې خاص کر په خواج دا د ملکانو د دو ډیرې به په دغه کې به یو خلاصې کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس به فاینل ته په خوشحالي ورسېد. نو بیا به بانډار باندې جوړ بانډار دغه وي چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې ټپې وي. په بانډار کې د دنیا جهان چې پخوا به د دوو ملکو د دوو هیوادو جنګونه سوي، د هغو غزلې به هم ویل کېدلې. بانډار کې یوازې دا نه و چې یو ټپه به وویل یا دا و چې موږ کوم وایي کاکړۍ غاړې به ویل، نه نه. په بانډار کې به دغه سې و چې په بانډار کې به معراج نامه به هم وه، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو، په بانډار کې به وفات نامه هم پکې وه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاوه. که زه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کوم ایجاد شوې ده، قوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوې ده، ولې د بانډار د دې څخه مخکې دا هغه وروسته امیر خسرو چې وو هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد
دغم دلیو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی.
دا چې غزنای د هیواد جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په وسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو لامل ډیری کلتوري دودونو ته شاړه ولې ده، خو لیکوال، شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلال زای دغه ځای یو وخت بندارونو پلازمینه بولی، خو وایي اوس پکې بیخی کمرنګ سوی دی.
باید یادونه وکم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندارونه کېدل، د بلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلې په بندار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بندارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بندار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بندارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو تر څنګ د نړ او چیغه کې ژغول دود دی.
روزه وخت کې دا ځینې خلک چې په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثره خو هلته لیا د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي، دا واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چیغه کوي، ناړ وي، او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړي ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو، او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باز خان علمیار په بندارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو خبره کوي، نو د شالکا په نوم یو سپین ږیری بیا وایي په بندارونو کې د نکلونو، شعرونو، غاړو او نورو شانو تر څنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ پخوا چې به دغه بانډارونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول، یا مغول وزلي ول. پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوي وي، پر وروسته کلونو کې د غازی امان الله خان د دغو بدلې به د بانډارو کې ویل کېدې. اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بانډارونه به کول، اتړونې پر رابند کړل، ډلونې پر رابند، باجې پر رابند کړې، دریاوې پر رابند کړې. وې ګناه لري چې شي کوي، وې ګناه لري. بانډار ډېر خوند راکړي چې هر کله تللی وای بانډار مو کړی وای.
که شالکا په دغه بندارونو پسې خپه دی، نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بندارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بېلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو تر څنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی
زه کمیدو تاثیرات باید در سوایم چې خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینې چې د دې پزونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لري شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بنډارونو کې به کېدای شوه چې خلک له یو بل سره د زړه خواله به یې کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
ډیرای بندارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بندارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګیدلای دی چې د پیکه کېدو یو وجه هم همدا بندیز بدل کیږي.
وړاندې مو په خپرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له یوې خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی به واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغېز کړی، مثبت که منفي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخ کړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغل ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ور باندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر کم دا ما سره زما همزولي شاعران دی، هغوی شعرونه، د هغوی ترکیبونه، د هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کم بل ډول اغېز دی. مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغسې په شعر کې همدا موضوعات راغلي دي. نو زه خپله چې څومره فکر کوم، هغومره هنریت چې په کلي کې یا وطن کې دي، هغومره شعر دلته بیا هغونه خوند باندې نه شي سره لیکلی.
ولې دغسې فکر کوئ چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتره راځي؟ اوس مثلا که چیرته یو پرتلې ته راشو، په لندن کې د ټولې دنیا په سطح ډېر ستر شاعران زیږېدلي دي، مړه شوي دي، ژوند کوي.
نه، خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی ته هم دا خپل وطن دي. مثال په توګه که دلته اوس انډرګراوند یا دغه مترو باید په شعر کې تراولي، دا زما د پښتون دپاره دغه نه لري، څنګه لري؟ یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوي که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کي، شاعر د دې نه متاثره کېږي، خو که د دې د شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي، هغه د دغه خلک لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبره ده، شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا وزه ته تاسو یو بل مثال درکړم، لکه که ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کېدی شي راشي او خوند پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونو سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته. ده نو که ته څونه دا ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې تا هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي، ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروف دي، ته کولی شي هغه
ټکور صاحب وبخښي. په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي، مثلا د طبیعت که ځینې ونې په لندن کې نشته، لیکن ډیر بوټي داسې شته په لندن کې سي، یا فرضاً اوبه، غونډۍ، شنه ځایونه، کنه پارکونه. لیکن څرنګه فکر نه کوي؟ هغه یوه خبره ده، وایي شاعر داسې دی لکه د شاتو مچۍ چې چیرته له کوم مکانه ګلان راټولوي، د همغه مکان شات تولیدوي.
زه دا خبره زه تاییدوم، منه مزر سره ما داسې نه دي ویلي چې کاملا یا دغه خوان او رنگ لمنځه ځي. ما نیما زپدې نظر ز په خپل زما تجربه ما مثلا ما مسکو کې ز اوسېدل ما ته شاعري کول تم ټولنه لاله لا نسبتا د غربي ژوند لک تفاوت موجود لک شرقي ژوند ته نږدې وو. خو صحیح خبره ده داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې ما وروستی کتاب د سپیکر کلتور په لندن کې ما چاپ کړی دی. هغه یو خدای زده چې طبیعي شکل باندې سره پرمختګ کوي نوې نوې موضوعات سره آشنا کېږي د نوې ترکیبونو سره مطالعه کوي دا ټول شیان دا عمر چې تېرېږي خپله دا زما دغه شاعري شاید دغه پخوانیو شاعري سره کاملا تفاوت ولري. دا د ډېرو خلکو خوښېږي مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې ها عمره زه په خپله که چېرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم که زه چېرته په وطن کې وې ما به ډېر څه کړي وې له هغه څنه چې زه په لندن کې.
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه. زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نومونه تاسو ته واخلم. د دوی په مشهورو شاعرانو کې نثار قباني په لندن کې مړ شو، محمود درویش په امریکا کې مړ شو، جبران په امریکا کې مړ شو، او هلته دغو درو مشهورو شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی. لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي. څه فکر کوئ دغه اړخ ته که بیا هم څوک دقت وکړي ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي؟
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تاته وایم چې اروخاد استاد بهر کې مړ شو د هغه پروستي شعرونو کې هغه دغه نشته ده پکې مثلا دا تفاوت لري د انسانانو خپل د کپاسټي څومره د څومره د ټولنې راخسته شي کنسوم څومره شي اخلي. مثلا موږ دلته کارګر سیم په پیو ناول کې هغه دلته د یو قصابي تصویر وړاندې کی فرض کړئ. دا صحیح خبره ده انسان متاثر کیږي او که چېرته د دې شیان تمرکز ډېر یوه ښه خبره وکړه که شاعر شاعت د مچې غوندې دي هر چېرته چې وي له مغز نه پیل مطلب شاعت دي دغه شاعت خو د غرب او د شرق یو شی دي. او بله دا تاسې دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړل دغه تفاوت د زمان هم دی ممکن هغوی سل کاله پنځوس کاله اویا کاله
نه نه دوی په وروستیو کلونو کې ول نزار قوانی
نه نه مثال دا د څو مجموع کې تخیمه کنه په بس واروحات وسات دی نواری په خو او کنه مسافر وخت ورته اوب دشي د یمن پښتون شهرانو سم ابي بي سي چوس وګوره کم شیر په کراچي کې لیکل دي هغه د کابل نن په خو دي هغه لدا چې دا سره ډیر نږدې ده غدي کنه سیمی دی سره پرسکان هغه یو ډیر خوشیر التوازات چې هغه اصلا موږ په پښتو کې د معاصر آزاد چې راغلم لومړنی پیل کې پلاست د کلمه داري روپۍ نه چې ځنی وای چې دغه آزاد شیر په سبق لیکل شوی دا غوښته نو ستاسو د بي بي سي دغه شیر ان جلا وطني په وخت کې لیکل دي هغه ډیر خوله شیر دی بيخي بي جوړي دی آزاد شیر دی. نو دا څه ده چې دا سره نشي کولای ته هر ماته ته ویل چې دا د انسان شکیده شي چې دې شي یو څوک زما همزولې زما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي هغه ډېر څه وکړي خو زما د ځان په اړه باندې دغه دی چې زه مثلا هغومره چې هلته اکټیف وم هغومره
دلته ټکور صاحب په همدې برخه کې ستاسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري. یو څوک به یو ډول احساس له یوې ټولنې اخلي بل به بل ډول اخلي او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالی نشي کولای هغه خپل شعرو کې نوستالجیا ته مخه کوي. څنګه ستاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شته دي بالکل حتما د وطن او د تیرې زمانې ارمان زمونږ د شعر موضوع ته پرکت کی.
د ټکور صاحب څخه په مننه د دوی پنځمه شعري ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده او د دا لیکوال او د چیرې په نوم تذکره به چې د دوه نوي معاصرو افغان لیکوالو ژوند لیک او د لیکنو او شعرونو بیلګې پکې راغونډې کړې دي په لنډ راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اورو.
وخ کی گل زانی
اوخ کی اوخ کی گل زوانی ستا غزل غزل زوانی ز اسپیری شونډی می ز اسپیری شونډی می ستا چپکا کل زوانی ستا بلا بلا حسن ستا بلا بلا حسن زما شدل شدل زوانی زړه زما پختون خدی ستا لکه مخول زانی زړه زما پختون خدی ستا لکه مغول زوانی ستا له دو خبر زار سلواری مثل زوانی ستا زړه کټکور شپری ستا زړه کټکور شپری واخلا د افضل زوانی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوو. په ننګرهار کې هاشمی خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تازه چاپ کړي دي. په دې اړه د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نه واور
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې همدارنګه شعر پوهنه دریم کتاب دی زه دوزخ دی همدارنګه څلورم کتاب دی اسلام د تمدن تاریخ پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ دغه کتابونه موږ په وروستیو کې چاپ کړی.
هاشمی صاحب د نور کتابونه له عنوانونو معلوم و چې موضوعات یې څه دي د تاریخ دی او د اسلام په باره کې هم یو کتاب و لیکن د زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی و؟
زه دوزخ دی.
د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده. بحث په دې باندې دی انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي د دغې زیان اساس څو پنټک چیرته ایښودل شوی دی. مثال په ډول باندې که چیرې یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې دته په حال کې هر ډول ستونزې دا د ماضي سره ارتباط لري. د مثال په ډول باندې ډېر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلی شي یعنی په انسان باندې انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی د همدغه اختیار کې یو ډول بې اختیاره دی. مثال په ډول باندې تاوان رسوي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسي سایکالوژیکي ډول باندې د کورنۍ نه ورته دغه ستونزه پاتې وي یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته دغه ستونزه پاتې وي یا د بېلابېلو نورو لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي. یعنې دا د دې کتاب کې په دې باندې بحث شوی دی چې انسان که بل انسان ته تاوان رسوي که دا ځان ته رسوي که بل ته رسوي د دغې اساس او بنسټ چیرته ایښودل شوی دی او انسان د تاوان په رسولو کې څومره دی او که جبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کېږي او دا یې ترسره کوي. بحث په دغه باندې دی.
دغه کتابونه چې چاپ شوي دي لیکوالان څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورځنګ اغیزې دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډېر ښه کاغذ کې چاپ شوی د ډاکټورا ډیزرټیشن دی. لیکوال دی ډاکټور زرین انزور. دا کتاب دې دی. همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی دی د شعر پوهنې په نوم باندې دا د پوهان ډاکټر لال پاشا آزمون اثر دی تدریسي کتاب دی. لومړی چاپ یې علوم اکاډمي و بیا د ځینو زیاتونو کمونو باندې دا چې نوي مفردات کله د افغانستان جوړېدل نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی دی نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې ځینې زیاتونې او کمونې وکړلې او دا کتاب مو چاپ کړ. دا دویم کتاب. دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې زه دوزخ دی یوه کوچنۍ رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ دا د پوهنوالۍ اثر دی یعنی تالیف دی د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهنوال حبیب الله حیدری لیکلی دی. دا هم تدریسی کتاب دی د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي. بل کتاب چې موږ په تیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی د افغانستان معاصر تاریخ دی. دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکلی دی وفی الله امینزی نومیږي. خو د معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمې میتود باندې لیکل شوی دی یعنی د پخوانیو آثارو سره ډېر فرق لري.
تر دې وروسته هم په لنډ وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبره کړئ؟
څلور کتابونه منور هم کابل ته لیږلي دي. زموږ د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوي دي په اول تاریخ باندې شروع کېدل. څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ ته لیږلي دي چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې پنسټونه دي. کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي د کمپیوټر اساساتو په نوم باندې. د کونړ پوهنتون د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساینس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکلی دی او موږ ترتیب او تنظیم کړی دی، او همدغه د حاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي لخوا چاپی کتاب مو چاپ ته لیږلی دی، په دې نږدې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایي بنسټونه دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی، پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسی دی. همدارنګه د لال پاچا ازمون پوهان صاحب کتاب مو لیکلی فولکلور دی، فولکلور لوستل کیږي، او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی، دا مو هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډیرو ښو موضوعاتو نه دی، هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم، هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړ، دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي ترینه پښتو ژبې ته وژباړه، دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی. دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلي دي.
دا کتابونه څه اټکل کوي چې تر څو وخته پورې به بازار ته عرضه شي؟
امکان لري زیات او کم په لسو ورځو کې بازار ته راشي.
یعنی راتلونکې اونۍ به خلک د دې شاهدان وي چې دا کتابونه په بازار کې وي.
انشاءالله.
ډېره مننه هاشمي صاحب. د هاشمي خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه دریو اونیو په ترڅ کې د ادب تیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پوهنتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همداراز د ښاغلي نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهاند محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالي چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي. یو یې مناهیلی کیشن میشي، بلې د پخې خبرې په نوم چاپ شوی دی. دا کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
کله چې ذهنیت خپرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوښۍ په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بېدریقه خوښي او که مبالغه ونه کړم مستي ننوته، ځکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وي چې کتابونه یې د چاپ په ګاڼه سنبال شي. مناهله کیږه کتاب چې په یو سل یو مخونو کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی. مور کیږئ، مه تسلیمیږئ، د وخت مهارونکي جوړ شئ، د دوه شیانو ډیر خیال ساتئ، نظری نه عملی ژوند وکړئ، نور مه تخریبوئ، مه بې غوره کیږئ، خارق العاده کارونه وکړئ، ژوند وکړئ، تیروئ مه. غښتلي خلک دایونه خلري او ځان وپیژني د منځپانګې مهم موضوعات دي. دا کتاب مې د هغو ناچاره او بې وزلو زده کوونکو کورنیو ته ډالۍ کړی چې د خپلې ناچارۍ سره سره پر خپلو اولادونو زده کړې کوي او دا ستر ویاړ ګڼي. پخې خبرې کتاب د داخلي او بهرنیو مترونو ټولګه ده چې په 122 مخونو کې چاپ شوي. منځپانګه یې په څلورو څپرکو ویشل شوي. په لومړي څپرکي کې متل پیژندنه، په دوهم څپرکي کې بیا کلتور او ورزښت، په دریم څپرکي کې بیا هیوادني او کورني متلونه، او په څلورم څپرکي کې بیا له نورو ژبو څخه راټول شوي متلونه شامل دي. پخې خبرې کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هغو ته چې په خپلو خبرو کې متل کارونې ته لومړیتوب ورکړی او خپله خبره یې پرې پخه کړې ده ډالۍ شوی دی.
د تازه چاپ شوي کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیر اونۍ په خپرونه کې یادونه شوې وه. د نومبر په 24مه یعنی تیر اونۍ د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. دې غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داسې کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه د دورې دی چې د ماشوم په اړه لري، یا هغه مسؤلیت چې د ماشوم په اړه ترسره کوي، ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، مؤدبه ټولنه غواړو، نو د دې کار د همدغسې کتابونو څخه پیل کیږي. او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده، ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکی رهبر دی. علت یې هم نه ده چې کار یې ورته کړی، اما ما موږ یوازې اشعار اختل کړی، کار مو نه دی ورته کړی، په تحمیلی ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځنیتا ملرو او ماشوم په کې دوه لارې کړي او لبره مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هلاسې نه ده آباده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې د نومبر په 6 چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. ده وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د ځینو خنډونو سبب شو.
اساسا موخه غوښتله چې باید دغه شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیره چاپ شي چې تر ډېرو ځایو ورسي. متاسفانه چې یو تعداد اقتصادي ستونزې وې چې هغه نشوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیراس چاپ کړو څو ډېرو محرومه ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډېره تر اوسه څوک یعنی کتاب نه کې پېژني، باید د دوی سره شناخته شي. خو بیا هم موږ وایو چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوی ته کار وویل شي. نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دا په یو مناسب وای سره آماده کړ چې کولای شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک پاتو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه چې کابو د کتاب اړوند انتقادي نظر ونشو، خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو آثار د چاپ غوښتنه وشوه.
شغلی مومند زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوه.
د انزورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو، همدارنګه د کتاب اړوند یو خنوم انتخاب او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو ترڅنګ چې ولس لیکل شوی کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمیر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په ګاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هنداري دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. له همدې ویناو سره به د ازادي راډیو عربي مجلې د دې اونۍ کڼه راونغاړو. تر بلې خپرونې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
شین خاله نه دمالو